احمد شبريم سهر مبخي دوهې افغانستان سره د نړیوالو د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او له طالبانو یې هم د بشري حقونو په برخه کې یو لړ خوشتنې کړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. پر دې موضوع مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیسته.
قطر په دغه رول کې کامیاب شي دا به د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمی د وتلو یو لار وي.
اروپا ته په قاچاقي لارو د افغان کډوالو د سترګو لیدلی حال در سره شریکوو.
موږ یو ملګری چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدل دی کې ولیدو.
دا به هم واوري چې له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانان شکایت لري.
مخکې خو هم داسې خسته مزدوري کړه، اوس چې دی کنه بس چټي جوړه ځو.
تر هر څه مخکې خبرونه. ترکی په لسکونو افغانان نیولې دي. د کرکټ په نړیوال جام کې افغان لوبډله له نیوزیلند سره سبا لوبه کوي او وسلوالو په وزیرستان کې یو چینایي مخابراتي برج په بمونو الوسوله. د خبرونو تفصیل. د ترکیه امنیتي ځواکونو 1,900 افغانان چې د ایران له سرحد څخه د هیواد ته ننوتي ونیولې دي. په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې رویټرز خبري آژانس خپاره کړل، پولیس په داسې حال کې لیدل کېږي چې دا کډوال له یوې لارې څخه راښکته کوي. رویټرز وایي دا عملیات د پنجشنبې په ورځ د بتلیس ښار کې شوي دي. ترکیه له ایران سره په سرحد کې امنیتي تدابیر په دې خاطر پیاوړي کړي چې د اروپا خواته د غیر قانوني کډوالو د چپې مخه ونیسي. ترکیه چارواکي وایي د دې کډوالو د انتقال په تړاو یو قاچاق بر هم نیولی دی. رویټرز آژانس د سیمه ییزو چارواکو په وینا راپور ورکوي چې نیول شوي افغان کډوالي د ایران سرحد ته نږدې وان ولایت ته استولي څو له هغه ځایه بیرته ایران ته ستانه کړي. ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر د غزنی د لرغونو آثارو په بیا رغاونه کې د خپل هیواد مرستې ته چمتووالی ښودلی. د ایران اسنا خبري آژانس راپور ورکړ چې د ایران سفیر بهادر امینیان د پنجشنبې په ورځ غزنی ولایت ته تللی و. هلته یې له سیمه ییزو چارواکو سره د لیدنو پر مهال د دې همکارۍ ژمنه وکړه. په راپور کې نه دي ویل شوي چې ښاغلي امینیان د کومې کچې مشرانو سره لیدلی دي. د راپور له مخې د ایران سفیر همدارس د غزنی له موزیم او ځینو لرغونو آثارو څخه لیدنه وکړه. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلو اوریز کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې سبا له نیوزیلند سره مخامخ شي. افغانستان په دوهم ګروپ کې د 4 پوینټونو په لرلو سره په 4م ځای کې دی، خو نیوزیلند 6 پوینټونه لري او په 2م ځای کې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې له نیوزیلند سره لوبه خورا مهمه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل 15مه لوبه سبا د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د دواړو لوبډلو لپاره خورا ګټوره او مهمه ده، ځکه چې که په ښه توپیر سره هر لوبډله دا لوبه ګټي نو هغه کولی شي چې مخکې پړاو سیمی فاینل ته لار پیدا کړي.
د نړیوال جام د سیالیو په دوام نن استرالیا له ویسټ انډیز سره او انګلستان له جنوبي افریقا سره د سیالیو ډګر ته وځي. پرون نیوزیلند نامیبیا ته د 2.5 منډو په توپیر او هند سکاټلند ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن 2 لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د غرمې په 12:30 د میوند اتلانو او د سیمرغ البرز او دوهمه د ماسپښین په 2:30 د طوفان هریرود او قابان هندوکش ترمنځ وي. د فوټبال د سیالۍ پرون پیل شوې. د فوټبال د فدراسیون ویاند فیروز مشروف د پرونیو لوبو د نتیجو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مسابقات د دیروز جمعه
دا سیالی پرون جمعه د شاهین اسماعی او د باسین سپید د لوبډالو په مسابقه پرانستل شوه چې د پلازمین لوبډالې 3-0 په وړاندې پر سیالی لوبډالې بریا ترلاسه کړه. د روانو سیالیو تر پایه چې د لیگ بڼه لري هر ورځ به 2 لوبې د فوټبال د فدراسیون په سټیډیوم کې ترسره شي.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان کې په لوړه کچه د فوټبال لومړۍ سیالۍ دي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو والوسوه. پولیسو پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې دا برج سمدستي وروسته له هغه ویجاړ شو چې د سیمو اوسیدونکو ته د انټرنیټي خدماتو په رسولو پیل وکړ. دا مخابراتي برج په یو چینایي مخابراتي شرکت پورې اړوند و. د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP وسلوال پکې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران پر حکومت ژغ کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او له نږدې یو کال راهیسې د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشې کړي. ناهید تقوی د ایران او بخشی د جرمنی او مهران روف د بریتانیا تابعیت لري چې دواړه د 2000 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په بند کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دوی د خپلو انساني حقونو د کارولو په خاطر بندیان شوي دي. د ایران وی انقلابي محکمې په 13 اګست میاشت کې دا کسان د ملي امنیت ګواښلو په تور په 10 کاله او 8 میاشتو بند محکوم کړل. ناهید او مهران روف دواړو دا تورونه رد کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هغه مهال دا محاکمه ډیره غیر عادلانه بللې وه. او روسي خبر دا چې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې یو روس ډیپلوماټ مړی په برلین کې د روسیې د سفارت مخې ته موندل شوی دی. د جرمني شپیګل مجلې د راپور له مخې ګمان کېږي دا ډیپلوماټ به د روسیې د استخباراتو د ادارې مامور وي. جرمني پولیسو د دې ډیپلوماټ مړی 13 مخکې یعنی د اکتوبر په 19 سهار مهال د روسیې د سفارت د مخې په پیاده رو کې موندلی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ډیپلوماټ له مړینې څخه خبر و، خو له دې چې دا یوه خصوصي موضوع به جزئیات یې ورنکړل. د روسیې سفارت په دې اړه یوازې همدومره ویلي چې دا یوه غمیزه ده. شپیګل په خپل راپور کې وایي داسې ښکاري چې دا 45 روسی ډیپلوماټ به د روسیې د سفارت د ودانۍ له پاسني پوړ څخه راغورځېدلی وي. سرچینه زیاتوي چې د روسیې سفارت د عدلي طب تحقیقاتو ته اجازه ورنه کړه، نو ځکه د جرمني څارنوالي هم په دې برخه کې څېړنه نشي کوله. دا ساجر رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ سبد 12/8/9 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه، تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي. د قطر د صدر اعظم برستیال او بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د نړیوالو ترمن ته اجماع غوښتنه کړې ده. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په عین حال کې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت باید د ټولو افغانانو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. قطر چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، په خاطر دې هم د طالبانو ورته غوښتنې کړې وې. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پور راپور کې.
د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د افغانستان د سقوط مخه باید ونیول شي. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د لړم په 14 د سلووینیا په پلازمینه لیوبلیانا کې لخپل سیال انزی لوګر سره په ګډ خبری کانفرنس کې په دې برخه کې چې د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره باید څه وشي د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه، او په عین حال کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ټولنې ټولو برخو ته له تبعیض پرته فرصت ورکړي او د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. ښاغلی آل ثانی همداراز پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو په هڅو کې برخه واخلي. هغه د دې اړتیا یادونه هم وکړه چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان له لوري جدي ګامونه وویني، نو ځکه هغه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانستان د منځوي کولو پر ځای له بیلابیلو افغانانو سره تماس وساتي. په واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو ډاکټر احمد وایس وردګ له نړیوالې ټولنې په تیره له لویدیځ سره د طالبانو د حکومت د اړیکو د ټینګولو په برخه کې د قطر رول ډیر مهم بولي.
قطر نن د طالبانو سره هم نیکې اړیکې لري، د غرب سره هم نیکې اړیکې لري، نو ځکه کولای شي چې هم طالبان وادار کړي چې د غرب ځینې توقعاتو ته غاړه کېږدي او د نړیوال سټانډارډ حقوق بشر تامین کړي او همدغسې د غرب سره یوه مشترکه ژبه پیدا کړي او د طالبانو په رسمیت پیژندل لابي کړي. او د ما په نظر کې قطر د په دغه رول کې کامیاب شي د افغانستان ملت لپاره د فقر او د غمیز د وتلو یوه لار وي.
قطر چې له پخواني حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو منځګړی او کوربه و، له دې مخکې هم له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره تعامل وکړي، خو په عین حال کې له طالبانو څخه هم پرله پسې غوښتنې کړي چې د اقلیتونو او ښځو حقونه خوندي کړي. د قطر مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په وږې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو خپله کابینه اعلان کړه، د طالبانو له مشرانو وغوښتل چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې په افغانستان کې د ښځو د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. طالبانو په وار وار ویلي چې ښځو ته به د اسلامي شریعت د قوانینو په چوکاټ کې حقوق ورکړل شي. قطر او پاکستان چې دواړه د نورو هیوادونو پرتله له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي، د طالبانو د چارواکو له پرله پسې غوښتنو سره سره یوه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې دوی د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې د بشري فعالیتونو په برخه کې د ښځو په پوره ونډه اخیستو بریالي شوي دي. دغې ادارې ویلي دي په لومړي سر کې د هغو ولایتونو شمېر چې په بشري برخه کې د ښځو د ونډې او فعالیت د تضمین لپاره پرې هوکړه شوې وه دریو ته رسېده، چې اوس د دغو ولایتونو شمېر څوارلسو ته لوړ شوی دی. جزئیات پرې راپور کړي.
په افغانستان کې د ښځو د نه فعالیت اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، خو د دې اندېښنو سره سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د بشري مرستو په چارو کې د ښځو د ونډې زیاتولو ته خوشبینه ښکاري. د ادارې په یو راپور کې ویلي چې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره د هوکړې له مخې د هغو ښځو شمېر زیات سوی چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي. اوسمهال د اوچا د دفتر د معلوماتو له مخې د هغو ولایتونو شمېر چې د بشري ستو پر سوالو کې د خزو د ونډې او فعالیت د تامین اړوند هوکړه پکې سوي ده لدریو څخه څوار لس تل ور سوي دی، او په دې برخه کې د پرمختګ لړۍ نور هم دوام لري. د دې اعلامیه په یو برخه کې راغلي اوچا لتیر دونی مومیاستو را په دې خو په ټول ولایتونو کې د چارواکو سره په کار کولو بوخت دی ترڅو بشر دوستانه عملیاتو کې د خزو بشپړ او بی خنډه ګډون ډټمن کړي. د سپتمبر لدویم څخه د اکتوبر تر 28 پورې د هغو ولایتونو شمیر چې د خزو ونډې په اړه بشپړ توافق پکې حاصل سوی و له درې څخه څوار لس تل ور سوی دی. د دغو هوکړو نیمایي په تیرو دوه اونیو کې تضمین سوی دي. همدارنګه د هغو ولایتونو شمېر چې پکې جزئي توافق تضمین سوی شمېر له شپاړس څخه نولس ولایتونو تل ور سوی دی. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته یو راپور خپور کړ چې د بشري مرستو په برخه کې په ځانګړې توګه پر ښځو د بندیزونو په اړه اندېښنې او نیوکې کوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د بشري مرستو رسولو اړوند برخو کې د ښځو د کار کولو مخه نیول د بشري مرستو مخه نیسي، په ځانګړې توګه هغه انجونو او ښځو لپاره چې د کورنۍ مشري کوي.
د طالبانو سخت محدودیتونه افغانانو ته په ځانګړې توګه ښځو انجونو او د کورنۍ مشرانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي. خزینه مرسته کوونکو ته اجازه ورکول چې پرته له کوم محدودیت څخه خپل کار ترسره کړي. د سازمانونو یا تمویل کوونکو لپاره د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره کوم شرط نه دی، بلکې د مرستو رسولو په برخه کې یو عملیاتي اړتیا ده.
طالبانو د بشري حقونو د سازمانونو هغه انتقادونه رد کړي چې د دې ډلې لخوا ښځو ته د بشري حقونو په برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي، کوم چې د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په یوه برخه کې راغلي چې د طالبانو هغه قوانین چې اکثره ښځې د مرستندوی کارکونکو په توګه له کار کولو منع کوي په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتوي. راپور زیاتوي چې په بادغیس ولایت کې طالبانو هغو ښځو ته اجازه نه ده ورکړې چې د بشری مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه. په نورو دوه ولایتونو بامیان او دایکندی کې بیا طالبانو ویلي چې خزینه مرستندوی کارکونکو ته یوازې د خلکو د اړتیاو په اړه د معلوماتو راټولولو او ارزولو په برخه کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي. په شپاړس نورو ولایتونو کې بیا طالبانو ویلي چې د خزینه مرستندوی کارکونکو سره له دفتره بهر یو نارینه محرم هم باید وي. په یوولس ولایتونو کې خزینه مرستندوی کارکونکو ته یوازې د روغتیا او تعلیم په پروګرامونو کې د کار کولو اجازه ورکول کیږي، مګر دوی د بشري مرستو په نورو برخو کې لکه د خوړو ویش او نورو اړتیاو څخه منع کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
پاسپورټ جوړول یو سلور ثواب ډالر می کمیشن کارته ورکړه
اوس ماشاءالله نظم ډیر ډیر جوړ شوی دا.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې تاسو په کابل کې د پاسپورت دفتر ته ورولو او یو تفصیلي راپور په دې برخه کې لرو. و به جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
هندوستان ټایمز رسپانې په خپل پرونی غنی کې د هغې سیمې زغونډې په اړه لیکنه خبره کړې چې ټاکل سوی د هندوستان په کوربهتوب را روانه چهار شنبه جوړه سي. د لیکنې په حواله په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو عالی رتبه امنیتي مشران سره جرګه سي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې پر وروستیو تحولاتو بحث وکړي. د هندوستان ټایمز په لیکنه که څه هم په دې غونډه کې پاکستان ته د ګډون بلنه ورکول سوې، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویید یوسف ویلي چې دی به په دې سرمشریزه کې برخه نه اخلي. ځینو چارواکو د نوم نښولو په شرط ورسپاڼې ته ویلي په دې غونډه کې چین ته هم بلنه ورکول سوې، خو تر اوسه چین په دې اړه ځواب نه دی ویلی. هندوستان ټایمز رسپانه زیاتوي په نوې ډیلی کې د پاکستان دغه تصمیم ته د سیمه ییزې غونډې په وړاندې د خنډ په سترګه نه کتل کیږي، ځکه روسیې، ایران او د مرکزی آسیا ځینو کلیدي هیوادونو په دې غونډه کې چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال به یې مشري کوي خپل ګډون تایید کړی دی. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته هند او د سیمې نورو هیوادونو د سیمې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبي پر ځندېدو لیکنه خبره کړې چې دلیل یې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نامعلوم وضعیت شول سوی دی. د ورسپانې په لیکنه د استرالیا د کرکټ ادارې د جمعې په ورځ په ویلامیا کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو او نارینهوو د سپورت ملاتړ سوی وي، اوسنی غیر یقیني حالت ته په کتو یې دا غوره وګڼله چې تر بلې خبرتیا پورې دغه ټیسټ لوبه وځنډوي. د افغانستان کرکټ بورډ هڅه وکړه چې دا پریکړه کم اهمیت وشي او په ویلامیا کې پرونو ویل د استرالیا له کرکټ بورډ سره د ګډې پریکړې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د لنډ وخت لپاره ځنډول سوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک پرون په همدې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د استرالیا د بوخت مهالویش له مخې سوې ده. په پام کې و د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر میاشتې پر 28 په هوبارت ښار کې وسی. د استرالیا د کرکټ مسؤلانو مخکې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو لخوا د ښځو د کرکټ پر بندولو سختې نیوکې کړې وې او له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د ځنډولو خبرداری هم ورکړی و. که څه هم طالبانو ژمنې کړي چې د خپلې تیرې دورې سختې کړنې به نه تکراروي، خو طالبانو په نورو ورزشي برخو کې هم ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي احمد الله وسیق مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
لسکونه کډوال په تیرو څو کلونو کې اروپا ته د مهاجرت په لاره کې مړه شوي دي. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي. سربیا اروپا ته د مهاجرت په لاره کې د کډوالو وروستۍ تمځای دی. په سربیا کې باور دادی چې د کډوالو د مرګ ژوبلې اصلي شمېر شایي تر ډېر زیات وي چې په راپورونو کې خبر ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل په راپور کې.
سربیا اروپا ته له غیر قانوني لارو له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د روانو کډوالو وروستی منزل دی، خو په دې هیواد کې د کډوالو هدیرې د وخت په تیریدو سره پراخیږي. تاسیا مصطفیپور ایرانی کډوال دی چې د یو هوسا ژوند په هیله د لویدیځې اروپا شتمنو هیوادونو ته روان دی، خو هغه ویریږي چې د سربیا په هدیرو کې د خښو شویو نمرکو کډوالو له برخلیک سره مخامخ نشي.
دا قبرونه نه پیژنم، خو پوهیږم چې کډوال دي. زموږ له خپلو هیوادونو کډوال شوي دي، راوخوځېدل او په لاره کې مړه شول. زموږ لپاره هم ډېره سخته ده. موږ غواړو وړاندې ولاړ شو، خو دا فکر راسره دی چې ښایي موږ هم مړه شو یا په لاره کې له کومې پیښې سره مخامخ شو. په دې سفر کې مې کوچنۍ لور هم راسره ده او ښایي موږ له بدو پیښو سره مخامخ شو.
له 2015 کال راهیسې له 1.5 میلیون زیات کډوال اروپا ته د رسیدو په هیله د بالکان له هیوادونو څخه تیر شوي دي، خو ټول منزل ته نه دي رسیدلي. د سربیا چارواکي په وروستیو کلونو کې د 18 کډوالو مړینه تاییدوي، خو ښایي د مړو شمیر تر دې ډیر زیات وي، ځکه ځینې مړې ورک شوي دي. احسان الله الکوزای افغان کډوال دی چې په دې لاره کې یو ملګری د ده د سترګو په وړاندې سا ورکړه.
دا ډېرې سختې لارې دي. مشکله کوم مشکل ته داخل سر ته ورسېدو، نو دې وخت کې زمونږ یو ملګری و چې د غره د سر نه د اخره صحنه کې چې نور د غره نه ښکته کېدلو دې ځای کې ولیدو، نو کله چې دی ولیدو چې ومو کتو لاندې ښکته شولو دې له بنځه تلو. نو موږ سره دوه درې ملګري وو، هغوی عکسونه مکسونه وخت فامیل ته ولېږل، بیرته د تګ امکانات نه وو چې دی تللی وی، نو هغه همالته خاورو ته وسپاره، څلور پنځه تیګې مې پکې خواستلې، دعا مې ورته وکړه ترې حرکت مو کوه. وقت ډېر سخته صحنه وه.
ستړیا، ناروغۍ، پیښې او په اوبو کې ډوبېدل د دې کډوالو د مړینې عوامل ګڼل کېږي. ځینې نور بیا د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. په سربیا کې د بینومه پخلنځي په نوم مرستندویه ټولنه په لارو کې د مړو کډوالو د کورنیو لپاره د فاتحې مراسم نیسي. د دې ټولنې غړي انکی وان دی ریت وایي چې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې د محمد په نوم د یو سوریایي لپاره د فاتحې مراسم را بللي وو.
هغه د شید ښار د ریل ګاډي سټېشن ته نږدې مړ شو. موږ او د کډوالو په کمپ کې د هغه ملګري راټول شوي یو. موږ د هغه د کورنۍ لپاره د ویر دا مراسم جوړ کړي او فلم یې اخلو چې بیا یې د هغه کورنۍ ته ولیږو.
که څه هم د سربیا چارواکي وایي چې هڅه کوي د قربانیانو له کورنیو سره اړیکه ونیسي، خو ډېر لږ وخت د قربانیانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل کیږي. د سربیا کې اوس مهال زرګونه کډوال په کمپونو کې استوګن دي، خو د دوی پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې بندې دي. مګر له دې سره سره کډوال د یو ښه ژوند په تمه پر دې خونړیو لارو را روان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت ریاست مسولین وایي په وروستیو څو ورځو کې دغلته 40 کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستې نیولي دي، خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. په کابل کې مو د پاسپورت ریاست ته په دې راپور کې ورولو، خلک راشخوو او له طالبانو سره ستونزې شریکوو.
د پاسپورت د عمومي ریاست مخته پر لیکه ولاړ زرګونه افغانان، د خلکو ځینی لیکي منظمي او ځینی غیر منظمي دي. ناروغان، خزي، ماشومان، سپینګيري او ځوانان ټول هڅه کوي چې ژر ننوځي او د پاسپورت اخیستلو پروسه یې پیل شي، خو خای دومره ژر ممکن ځکه نه وي چې ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. طالب اوسلوال د خلکو د منظمولو هڅه کوي، خو کله کله یې له توانه پورته شي. مسؤلین وایي که د پاسپورت غوښتونکي د خپل نوبت پر بنسټ مراجعه وکړي، خای په پروسه کې ستونزې کمی شي. د پاسپورت سرپرست عمومي رئیس عالمګل حقانی له خلکو غواړي چې د نویو غوښتنلیکونو تر پایله دې د پاسپورت ریاست مخته د ګڼګونه نه جوړوي او نورو خلکو ته د ستونزو د جوړېدو لامل دی نه ګرځي.
نو دا ازدحام چې جوړ شوی دی، د بنظمی چې جوړیږي، دا د هغو خلکو د وجې نه جوړیږي چې هغه نوي غوښتنلیکونه راوړي او یا مریضان نوي دی، د مریضانو اسناد جوړ کړي وي او یا جالي اسناد جوړ کړي وي. د دغو خلکو نظم ټول دغه خراب کړی دی. نو بار بار موږ اعلان مرته کړی دی چې د مهرباني د مخه دا نوي غوښتنلیکونه والا مرځي. موږ چې خپل هغه زړه غوښتنلیکونه ته ګورو، نو زه فکر کوم چې یو شل 15 ورځې دربر به ونیسی، وروسته به بیا آنلاین فرمونه شروع شي.
دی وای خای پراتلونکو شل ورځو کې د نویو پاسپورتونو لپاره د آنلاین فرمو ویشل هم پیل شي. دی وای هر ورځ له 4,000 to 5,000 پاسپورتونه ویشل کیږي او هڅه کیږي چې دا شمیر لدی هم لوړ شي. نو موږ دغه شان ویل چې په تیر یو میاشت کې 8,000 ډیر پاسپورتونه ویشلی او لدی درکه 380 میلیون افغانۍ د حکومت بودیجې ته جمع شوی دی. خلق وای د پاسپورت د اخیستلو پر مهال د خلکو ګڼه ګوڼه، بینوبتی، د طالب وسلوالو لولوري، د خلکو وهل ډبول او د غلطه د کمیشن کارانو موجودیت هغه ستونزې دي چې پاسپورت اخیستل خورا ستونزمن کړي دي. یو کس چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم واخیستل شي، دا کوي چې د $400 په مقابل کې د کمیشن کار په وسیله پاسپورت واخیست.
ډیر سخت بیروبار دی، خو اخیرم د ډیرو هڅو وروسته د کمیشن کار په مرسته مې وکولی شو چې پاسپورت جوړ کړم. سره دې چې کمیشن کاران به کم وي، کمیشن کاری به کم شي وي، خو بیا هم پیدا کیږي، خو په ډېر سختۍ باندې. تقریبا ما په خپل چې پاسپورت جوړاوه، نو $400 مې کمیشن کار ته ورکړ.
خو ځینې نور بیا له پروسی خوښ کاریدل.
نو مې شاه فیصل امرخیل دی، نن د یو جل پاسپورت د تای مراحل لپاره دلته ریاست ته پاسپورت ته راغلی ما. اوس خو ماشاءالله نظم ډېر جوړ شوی دی، د پخوا پر پرتله اوس ډېر ښه شوی او خلکو نم دا خواهش کوو چې نوبت مراد کی، نظم مراد کی او په خپل وار سره دی هر یو راشي، خپل بایومیټریک دی او کی خپل اسناد دی. تای مراحل
د پاسپورت ریاست مسولین هم دغلته ځینې ستونزې مني، خو وایي هر افغان حق لري پاسپورت واخلي، خو غوښتنه کوي چې هیڅوک د هیچا ته د پاسپورت د اخیستلو لپاره پیسې نه ورکوي او د فساد کوونکو په نیولو کې دي له دوی سره مرسته وکړي.
قانوني اسناد چې څوک ولري د ټولو کار موږ کوو، چې قانوني اسناد ونه لري د یو کار نه کیږي که پیسې چاته ورکړي.
د پاسپورت رئیس علمګل حقانی وایي د خلکو په مرسته یې په وروستیو او څو ورځو کې څلویښت کمیشن کاران چې له خلکو یې د پاسپورت د جوړېدو په بدل کې پیسې اخیستي لاس په لاس نیولي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي. دی وایي په دې چاره کې د پاسپورت ریاست ځینو مامورینو لاس درلود چې دندې ترې اخیستل شوي او په وړاندې به یې قانون پلی شي. د پاسپورت ریاست کارونه د روان کال د زمري په څلورویشتمه په کابل د طالبانو تر حاکمیت وروسته بند شول، خو نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو له لوري بیرته پیل شول.
لند خبرونه د ترکیه امنیتی ځواکونو یو سل او نه څلوېښت افغانان چې د ایران له سرحده نږدې د هیواد ته سرحد څخه د هیواد ته ننوتي وو نیولی دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر د غزنی د لرغونو آثارو په بیا رغونه کې د خپل هیواد مرستې ته چمتووالی ښودلی. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریز کرکټ نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې سبا له نیوزیلند سره لوبه وکړي. د افغانستان د امن جام په نوم د فوټبال د سیالیو په لړۍ کې نن دوی لوبې کیږي. لومړۍ لوبه به د غرمې په دولس نیمو د میوند اتلانو او د سیمرغ البرز او دوهمه د ماسپښین په دوه نیمو د طوفان هری رود او قابان هندوکش ترمنځ وي. نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې د مخابراتو یو برج په بمونو الوزولی دی او د بشرین نړیوال سازمان د ایران پر حکومت شخ کړی چې هغه دوه ایرانیان چې بهرني تابعیتونه لري او له نږدې یو کال راهیسې د تهران په ایوین زندان کې د بند موده تیروي خوشي کړي. دا دوه کسه ناهید تقوی د جرمني او مهران رؤوف د بریتانیا تابعیت لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونو وروستیو ته رسیدلی وروستی راپور د دې خبري مجلې راخلو. له تورخمه تر پېښوره د ټکسي موټروانان شکایت لري چې عوایدې کم شوي دي. دوی علت دا یادوي چې سرحدي چارواکي پاکستان ته د افغان کډوالو د پرېښودو په برخه کې ستونزې جوړوي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری راپور لري.
د تورخم کومي ډې د ریکارډ تر مخه هلته به د ورځې خواوشا 15000 ټیکسي ګاډو د پیښور او تورخم ترمنځ په زرګونه مسافر وړل راوړل، خو اوس یې کار په ټپه ولاړ دی. په تورخم کې یو ټیکسي ډرایور راجولی
شپږو میاشتې بندو، پېټرول ګران دی او بل سپارلی سختی ده. ماشومان نور سره راپرېدي بې دې اجداب تذکیره او په هغه باندې شناختي کار باندې لږه مخکې څنګه پروګرام و په کښتو باندې چا دوه لکب کې ورکړي، چا درې لکب کې ورکړي. اوس چا کوم باندې کښتونه ټیرونه یو یو قسم یو یا بل قسم چا نه برابرېږي. مخکې خو هم داسې خسته مزدوري کړه او اوس چې دی کنه بس چټي زو راځو.
د تورخم ځنې نورو ټیکسي ډرایورانو هم را سره خپل مشکلات شریک کړل.
الطاف حسین مې نامه جام حسین کیم. نو موټر چلو مشکلات خو ډېر زیاتې وخت مطابق ځکه زیات دي چې ورو مخکې مونږ سوار لی وړې په 1500 1600 روپیه کوي، اوس په 1300 کې نو دلته 1400 اډې والا اخلي. مطلب دا چې ټول زیات شوي دي، ګران شوي دي. کنه کا وړو ته 1400 روپیه لوټاوه. مطلب دا چې پر دې موټر چې لو را شو نیکلم دی اډې ور کو.
جمعه خان د ریورې ما تقریبا 2011 نه بسيله پېټرول لوړو راوړو 1300 دلته اډه 1500 په خبر کې ده. 1700-1800 پېټرول وي سورانه کارخانو کې دی، بس 1800 روپیه بادګي.
نو مخکې څنګه وو مزدوري وو؟
مخکې بیا غوزار او ګرانی نه وسو، ګرانی ډېر زیات مشکل. ماشومان نه راپریګری، ځان نه راپریګری، دغه مشکل دی. په خښ به تاویہ گاڑی پاتې شو یا تش لا شو شپته او یا اصل گاڑی مونږ پاتې شو یا شپو کې یا تش په خبر دزو.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار اداري ان سی او سی په امر د تورخم دروازه د مې په 15 نیټه تړل شوې و او اکتوبر په 20 نیټه پرانستل شو. خو یوازې پاکستان ویزا لرونکي افغان وګړي پر پاکستان ته را داخلي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې وفاقي حکومت په امر هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي کړې او د بغیر اسنادو چاته اجازه نشي ورکولای چې پاکستان ته داخل شي او افغان ماشومان به میندو پلرونو سره په پاسپورت او ویزه کې ځانونه درج کوي، نو بیا به ورته اجازه ورکوي چې راشي. دوی وایي ایمرجنسي ناروغانو، زده کوونکو، مسلکي لوبغاړو ته اساني پیدا کړې او پاکستان ته د سفر په وخت ځانګړي سهولتونه ورکوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.